د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګې او د ازادۍ میلما د خبرونو ته ځانګړې ده، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مسؤلانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلي بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو په خاطر وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللای. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې د مهال په افغانستان کې د دې هیواد قونسلګری نشته او نشي کولای چې برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د خان پلویانو پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو کې اعتراضونه وکړل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیت پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پوځ قرارګاه کلا بند کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همدارز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بند دي. د ایران ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات یې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي دي. همدارز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی. عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالی محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د نیویارک یوې محکمې پریکړه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایي لیکوالې الیزابت جان کارول په نویمه لسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د دروغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې. په دې قضیه کې د قاضیانو د نه کسیزې ډلې پرونی حکم د ټرمپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کېږي. قضایي پلاوی په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د 5 میلیون ډالر توان غوښتنه کړې. نه اویا کلنې کارول پر ټرمپ د جنسي تیری تور لګولی او ویلی دی چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی. ټرمپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په راروانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په 2، 4 او 5 د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې په پام کې دي. راروانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ښځو د حقونو له فعالې پلوشې حسن سره زما مرکه واورئ.
تاندې څانګې ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شی ستاسو
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېره بېخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شی سته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډېر زیات ما را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سوء استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سوء استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانانو کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی می وشتل، هغه می وشتل بعد کور می وتختل مدان دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرسم، بیا دلته زندان تر وشتل، دلته په چرخې ته کوم بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزان نه مشروع کار کول، بس ما و وشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو او ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټر ان ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نه تلې ریزه دې پر نه کول چې هغه دې خپل و وشته؟
خو بس او ځوان دې بس تاغه چې پېښه سو وس خو په شیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قربانی دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قربانی باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونه ول شي، د ملنډو نه شي. قربانی باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قربانی لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشه دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زمونږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې، ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دې وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
تابن په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. کچیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریخي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نور لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کو، هغه سنځي د پنهخه کو، بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبري وکړو. سنځي ډیر دي، معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دی پیدا سي، یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې ماسر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تان دی څنګه خبرونه لا ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکه اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودې اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزل ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و مثلا زما له محل هدفونه سي او محل هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانون من سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی و کې نو کله چې سړی ام سی پتیاره کی به هدف وار کی نو خو بیا نشه نس یشتلای هغه بتری اوزا پری به حرکت کی به تیاره کی هدف به منی معلوم مسیر بنی معلوم هتا ډیر پجه نه پیری شه زس غواړم چیرې زما نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کی لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه دي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونه یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه چې مشخص ول بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولدی او یا جنجال وکي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې اما چون زموش هدفونه او سیستمونه او کلاری معلومی نوی همداسی یاد احساساتو پر بنیاد باندې یاد لن محاله هدفونه یا مثلا د چلن محاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسی و بیا په دمنځ باندې کتابی خبره د جنجالونو رامست کیږي دغه کلاره او د سیستم کتاره منست کی دغه بیا خپل تار خبرې کی یو ځای ته جرسی
ورسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کوم برخو کې کار کولای شي لمړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي ومطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمیر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي زوق شوق د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې د یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کله چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولن رامنځته کی دی یو ګورځم په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات او د فارغ خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کی هدفمندي کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوک رسي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
د آزادی ملما
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوي.